دا مشال رادیو او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او مریه میرزاده هر کله کو په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزی خبرونه تاندې هلی او جمهوریت هم در خبرو. خو اول وار ورکو مریه میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو کاری کمیټي نن د وزیر اعظم او قومي اسمبلی د مشرې په امیدوارانو غږیږي. د پښتون تحفظ موومنټ او جنوبي وزیرستان مشرانو په سیمه کې د امنیت په اړه یوه غونډه کړې او روس وايي د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونه اسرایلي شامي سرحد ته بیا رسیدلي دي. تفصیل: په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو کاری ډلې نن مازیګر د وزیر اعظم، د قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر د دندو لپاره د خپلو امیدوارانو ټاکلو په اړه بحث کوي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن ګوند او عوامي نېشنل پارټي مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل مسلم لیگ نون به د وزیر اعظم چوکۍ ته، پیپلز ګوند به د سپیکر او متحده مجلس عمل به د مرستیال سپیکر دندو ته خپل کسانو دروي. تر غونډې وروسته د عوامي نشر ګوند یو مشر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویل اپوزیشن ګوندونه په پارلیمان کې د تحریک انصاف ګوند مقابله کوي.
مونږ ټولې پارټۍ په دې خبره متفق یو چې مونږ به مشترکه جدوجهد کوو. بیا مونږ به د دریو پوزیشنونو لپاره الیکشن کوو. هغه د وزیر اعظم لپاره الیکشن دی، بیا چې کم دی نو سپیکر لپاره دی، او بیا د ډیپټي سپیکر لپاره دی، او داسې به متفقه تور مونږ په اسمبلی کې مقابله کوو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن له غیر حتمی نتیجو سره سم تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلی کې یو سل شپاړس چوکۍ ګټلې دي او له خپلواکو نماندانو او ځینو نورو ګوندونو سره د حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. اپوزیشن ګوندونه وایي د جولای په 15مه په ټاکنو کې درغلي شوې، خو الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تور رد کړي. د متحده مجلس عمل ګوند خوا د پیښور څانګې د ګل پورس د ټول ګوندیزې غونډې اعلان کړي. د دې ائتلاف سیاستوالانو تیر مازیګر په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د جولای په 15مه په انتخاباتو کې د پراخې درغلې تور تکرار کړه. وی ویل چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نوو غړو د سوګند مراسمو پر مهال به د اسمبلی ودانې شاوخوا ته احتجاج کوي. د متحده مجلس عمل د پیښور څانګې مشر صابر حسین اوان ویل ټولو ګوندونو ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي.
دا 25 تاریخ کم سلیکشن شوی دی، دا مونږ بالکل مسترد کو او دغه سلسله کې خپل احتجاج به ان شاء الله مونږ ریکارډ کو. 6 تاریخ باندې پیر پورس باندې ان شاء الله آل پارٹیز کانفرنس ته، او په دې کې مونږ مختلف جماعتونو ته دعوت ورکړو، ټولو دعوتونو دعوت قبول کو. مستقبل لا عمل به کې تیارو به پاره کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګي تورونه ردوي او زیاتوي چې کنوماندان یا ګوندونه د نتیجو په اړه شک لري، نو د کمیشن عدلي جرګې ته د پلټونو درخواست ورکړي. د پښتون تحفظ غورځنګ او جنوبي وزیرستان د مسجدو مشرانو او فعالانو په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د غونډې ګډونوالو پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل دوی تېر ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د انتظامی په دفتر کې فیصله وکړه چې د دوشنبه په ورځ به د مسجدو په کلو کې د نامنو د پیښو په اړه جرګه کوي. تر غونډې وروسته د مشرانو یو پلاوی د جنوبي وزیرستان له مرستیال کمیشنر نایب خان داوړ سره ولیدل او له هغه سره اندېښنې شریکې کړې. د مسجدو مشرانو زیاته کړه چې دوی تر کلونو کډوالۍ وروسته خپلو کلو ته ستانه شول، خو د دفي وژنو او حملو له کبله بیا کورونو ته پرېښودو ته اړ شوي. پرونی غونډه په داسې مهال شوي چې دوه اونۍ مخکې وسلوالي او 14 کلن زده کوونکی عبدالکلام د کور دننه وواژه. چارواکي وایي په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کولو هڅې کوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د پاکستان حکومت ویلي چې د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پیسو د سپینولو مخنیوي ټول اقدامات کوي. د پاکستان دولتي راډیو وای پرون د ملي انتظامی کمیټې یو غونډه شوې چې مشري د مالی چارو لنډمهالې وزیر ډاکټر شمشاد اختر کوله. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د پاکستان د ادارو ترمنځ د همغږۍ په زیاتوالي سره به د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو مخنیوی کوي. په غونډه کې د کورنیو قانوني چارو وزیرانو ترڅنګ د پاکستان د دولتي بانک مشر، د بارنو چارو وزارت او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یا نکټا چارواکو هم ګډون وکړو. د خوراکي موادو شرکت سودیسکو چارواکي وای په افغانستان کې د دریو کارکونکو وژنې سخت ټکان ورکړې دي. د سودیسکو مرکز په فرانس کې دی او په افغانستان کې 200 ډېر کارکونکي لري. د شرکت بیګا تای دکړه چې په کابل کې درې کارکونکي وژل شوي. وژل شوي کسان د هند، ملیشیا او د مکدونی وو. سودیسکو په نړۍ کې د خوړلو برابرولو دویم لوی شرکت ته ویلي دي چې د خپلو کارکونکو د وژنې د پیښې په پلټونو کې له افغان حکومت سره یو ځای کار کوي. افغان چارواکو پرون خبر ورکړو چې د کابل په موسهی ولسوالۍ کې د دریو بارنیانو مړی موندلې دي. د روس د دفاع وزیر اعلان کړی دی چې د کلونو په موده کې په اول ځل د ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواکونه د شام او د اسرایلو تر واک لاندې د جولان لوړو ترمنځ پولې ته رسیدلي دي او هلته له روسي او پوځي پولیسو سره یو ځای ګزمه کوي. دا پرمختګ پرون شوی دی چې د اسرایلو، شام، ایران او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د لسیزو پخوانۍ لانجه کې د منځګړي په توګه د ماسکو د زیاتېدونکي رول ښکارندوی کوي. په تېرو میاشتو کې چې روس پلو شامي او ځواکونو له اسرایلو او اردن سره د پولو سیمو واک ترلاسه کړي، نو اسرایلو د هغو سیمو د امنیت لپاره د روس ته مداخله او په شام کې د ایران د نفوذ کمولو غوښتنه کړې. اسرایل په شام کې د ایران پراخیدونکي نفوذ او پوځي حضور ته د لوی ګواښ په سترګه ګوري. او د ملګرو ملتونو یو ځانګړي استازي ویلي چې د سپتمبر په 6مه نیټه د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې جنیوا ته خبرو ته ورغواړي چې د سولې بهیر بیا پیل کړي. یمن په عربي هیوادونو کې تر ټولو غریب دی چې پکې له خواوشا څلورو کلونو راهیسې د سعودي پلوي حکومت او ایران پلو حوثي یاغیانو ترمنځ کورنۍ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي یې د لوږې ښکار دي. ملګري ملتونه وایي دا د نړۍ بدترین بشري ناورین دی. د ملګرو ملتونو استازي مارټین ګریفتس بیګا په نیویارک کې د امنیت شورا ته په وینا کې ویل چې دی پر دې ښه پوهی دی چې هلته هر ورځ خلک مري چې دوی ژغورلی شو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس ته کرنت صوبیه او د موسم حال ته وکشه.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی او نرخونه یو امریکایي ډالر په 144 روپیه شل پیسې اغستل کیږي او په 144 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 138 روپیه شل پیسې او په 138 روپیه نوی پیسې. یو پاوند په 155 روپیه او په 155 روپیه او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپیه اتیا پیسې او په 230 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 230 روپیه 30 پیسې او په 230 روپیه 50 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 378 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپی 85 پیسې غسل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پبنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 29، بنو کې 30 او 28 او کوئټه کې به زیات نه زیات 36 او کم نه کم 38 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې ملیح امیرزاده وړاندې کول. قدرمنو ودونکو، که چېرې سره روان غړي تر پای پاتې شي نو نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د وزیر اعظم او د قومي اسمبلی مشرې چوکو ته خپل نماندان دروي او مظاهره وکوي. متحده مجلس عمل د دوشنبه په ورځ په پیښور کې د ټول ګوندي غونډې رابللو اعلان کړی دی. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو ښځه د بلوچستان های کورټ مشر ته نومول شوی. وزیر زاده لومړی کالاشي دی چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی بشي. د خوځو پاړه ځانګړې خبرونه اتاندې هلی هم اوري او په جمهوریت خبرونه کې د داسې یو کس پاړه هم اوري چې په ماشومتوب کې سیاسي قیدی شو.
جب بھی مجھے اریسٹ کیا جاتا تھا مجھے تو ایک دو دن ہی رکھا جاتا تھا.
دا ټول ډیر جمهوری او مترقی تاریخونه وو.
شنن او تفسیر هم درخورو لمشال اډیو سره. قدم اردو کو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی. پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي او عوامي نشتل ګوند اعلان کړی دی چې دوی په پارلمان کې بعد وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال لپاره خپل امیدواران دروي. پرون ماښام تر غونډې وروسته د پیپلز ګوند سیاستوالي شیری رحمان خبر اعلان ته وویل ټولو ګوندونو کاري کمیټه جوړه کړې ده او نن مازیګر به تر ګډ غونډې وروسته خپل نوماندان اعلان کړي. د جولای په 15مه په شوبو انتخاباتو کې زیات څوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې دي، خو یو شمېر لویو وړو ګوندونو د ټاکنو د نتیجو له منلو څخه انکار کړی دی. الیکشن کمیشن وایي د قومي او صوبایي اسمبلۍ ټاکنې منصفانه او شفاف وي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د زیارت پر ورځ پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوی ټولګوندیز غونډه کې فیصله وکړی شو چې پاکستان تحریک انصاف ته به میدان خالی نه پرېږدي او په پارلمان کې به یې په ګډه سره مقابله کوي. د غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان وویل هم خیال ګوندونو په ټولګوندیز غونډه کې فیصله وکړه چې په پارلمان کې به د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون، د سپیکر لپاره به د پاکستان پیپلز پارټي او د ډیپټي سپیکر لپاره به د متحد مجلس عمل امیدوارانو حمایت کوي.
ہم نے ایک ورکنگ کمیٹی بنا لی ہے.
دا وای منګ یو کاری ډله جوړ کړه او د جمعې په مازیګر بعد د ډلې غونډه کیږي چې دراتونکو لپاره تګلارې جوړ کړو. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره به مسلم لیگ نون، سپیکر لپاره به پاکستان پیپلز ګوند او ډیپټي سپیکر لپاره به ایم ایم ای خپل امیدواران نامزد کوي او د غونډې وروسته به بیا دغه امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټر میا افتخار حسین د خبری غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل په پارلمان کې بعد تحریک انصاف سره سخت مقابله کوي او پور امید دي چې حکومت به جوړ کړي.
مونږ په دې غټ فیصله کې یو دا چې مونږ ټولې پارټۍ په دې خبره متفق یو چې مونږ به مشترکه جدوجہد کوو. بیا مونږ به د دریو پوزیشنونو لپاره الیکشن کوو، هغه د وزیر اعظم لپاره الیکشن دی، بیا چې کم دی نو سپیکر لپاره دی او بیا د ډیپټي سپیکر لپاره دی او داسې به متفقه ټول مونږ په اسمبلی کې مقابله کوو. دا امکان شته چې مونږ یو ګټو، مونږ به میدان ته ځنو ګټلو لپاره بځو ځکه چې ډیر معمولي فرق دی.
په 15 جولای شوی انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 114، پاکستان مسلم لیگ نون 4، پاکستان پیپلز ګوند 3، متحده مجلس عمل 2، متحده قومی مومنٹ پاکستان 6، پاکستان مسلم لیگ قاف 4 او 14 آزاد امیدواران کامیاب شوی دي. خود قومی وطن پارټی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای چې په انتخاباتو کې په لویه پیمانه درغلی شوی ده او پر ضد به ټول ګوندونه د پارلمان دننه او بهر احتجاجي مظاهره کوي.
دا دویمه پیشي ده او بھرپور طریقے سره ټول پکې راغلل. الیکشن رد کړی دی مونږه او داغه لپاره دا یو اتحاد جوړ شو په کوم ورځ ته وو تاغه شته کی په ورځ بدل تا مظاهره م کی او دا سلسله به مخکې بوزو ځکه چې مونږه دا پخته یقین دی چې دا الیکشن چې دی په دې باندې ډاکا ټول شوی ده او دا د قوم صحیح منډیټ نه دی.
د انتخاباتو وروسته د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان په ټاکنو کې د درغلې تورونه رد کړی وو او وینا یې وا چې ټاکنې شفاف کړی شوې دي.
قدم اردو کو بہت موضوع کی پات کی د متحدہ مجلس عمل د پیخبر سانگ مشرانو د اگست پر شپگم په خار کې ګڼ ګوندیزه غونډه وربلل ده. دوی پرون په یو خبری غونډه کې د جولای په 15مه د شو ټاکنو نتیجې رد کړې دي او ویل چې د صوبایي اسمبلی د غړو د لوړی مراسمو پر وخت د اسمبلی ودانی شاوخوا احتجاجي مظاهره هم کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د درغلي تورونه رد کړې دي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
پیخور پریس کلب کی په خبری غونډه کې د متحده مجلس عمل مشرانو د 2013 په عامو ټاکنو بیا نیوکې کړې دي او د ټاکنو اعلان شوی نتیجې رد کړې دي. د ایم ایم ای د پیخور مشر صابر حسین اوان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
دا 25 تاریخ کم سلیکشن شوی دی، دا مونږ بالکل مسترد کو او دغه سلسله کې خپل احتجاج به ان شاء الله مونږ ریکارډ کو. جمعې پر ورځ اتوار پر ورځ مظاهره ده، 6 تاریخ باندې پیر پر ورځ باندې ان شاء الله آل پارٹیز کانفرنس ده او په دې کې مونږ مختلف جماعتونو ته دعوت ورکو، ټولو دعوتونو دعوت قبول کو او مستقبل لای عمل بکې تیارو به پاره کې هغه د احتجاج مزید لویولو لپاره ده او کله چې اسمبلی اجلاس شي هغه ورځ باندې اسمبلی کې اعلان ده.
د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر او پخوانی سینیټر غلام علی وایي په انتخاباتو د راپورته شوی نیوکو وروسته دی د پاکستان عدالتونه او رسنۍ د لړکی منصفانه او آزاد رول ولوبوي.
هغه ملکونه ترقی کوي چرته چې دا دوه شیان آزادي، عدالت او میډیا. ول دا مخامخ عدالت کې فیصله د انصاف کیږي چرشل ویلو کنه او کله ته انصاف کې مونږ جنگ نه بیلو. مطلب میں دار چیز عدالت ہم دا پاکستان دے ازم پاکستان ہے دا میڈیم دا پاکستان دا ازم پاکستان ہے شس حقیقت یا غخائی
دا 2013 پا انتخاباتو د بیلابیلو گوندونو لخوا راپور تکړی شوی دا تورونه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا په بیا بیا رد کړی شوی دی. د 2013 په عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کړی دی او په پنجاب او بلوچستان صوبو کې هم یاد ګوند د صوبایي حکومتونو جوړولو هڅه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
مشال لرته تاسو غوږی کډمنو دونکو د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال داوا کړی دا چې دغه ګوند په صوبه کې د حکومت جوړولو توان پیدا کړی دی. نو موږ تیر ماخام په کوټه کې خبري غونډې ته ویل ټول ګوندونه په حکومت ورګډول غواړي. هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو پلاوی د بلوچستان نېشنل پارټي له مشر اختر مینګل سره لیدلې دي. نور تفصیل درته په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال ویل دی چې د صوبې د اعلی وزیر لپاره د دې پرنامه باندې په ګوند کې د ننه هیڅ ډول اختلاف نشته او د حکومت د نورو منصوبو لپاره به نن په کوټه کې د ګوند د مرکزي کمیټې و غونډه وشي. نوموړي د خبره تېر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال د بارکان څخه ټاکل شوي د بلوچستان اسمبلی آزاد غړي عبدالرحمن کتران هم په بلوچستان عوامي پارټي کې د ګډون اعلان وکړی. دغه ډول تر اوسه په بلوچستان اسمبلی کې د جام کمال د ملاتړ کولو غړو شمیره و دیرسته رسیدلې ده. بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال اول چې د بلوچستان اولس د دې پر ګوند باندې چې کوم باور کړی دی هغه د ستاینې وړ دی. خو د دوی په مخ کې د صوبې پسماندګي، غربت لري کول، د تعلیم او سیاحت اسانتیا او برابرول ترڅنګ و خلکو ته روزګار ورکول یو مهم کار دی، ځکه چې په تیرو وختو کې د بلوچستان د ولس دغه بنیادي ستونزو ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوې. نوموړي په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر مینګل او د جمعیت العلماء اسلام د جنرل سکرتر مولانا عبدالغفور ایدری سره د لیدو ذکر هم وکړی او وی ویل چې ټول سیاسي جماعتونه د ځان سره ساتل د بلوچستان عوامي ګوند تګلاره ده. دغه ډول د تحریک انصاف سره هم د ښه اړیکو په تمه یو، ځکه چې د مرکز سره د ښه تعلق پر بنیاد بلوچستان صوبه د پرمختیا په لور تګ کولی شي. بل پلو ته په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو پلاوی د نعیم الحق په مشرتابه کې د بلوچستان نېشنل پارټي د مشر سردار اختر مینګل سره لیدلې دي او غوښتنه یې کړې ده چې بلوچستان نېشنل پارټي دې په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت د جوړولو ملاتړ اعلان کړي. وروسته یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل ویلي دي چې په حکومت کې د ګوند پر ګډېدو باندې د تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټي د مشرانو مننه کوي. خو که تحریک انصاف په بلوچستان کې د لادرک کسانو راوستل او پر سی پیک باندې د عمل کولو پریکړه وکړي نو بلوچستان نېشنل ګوند به ارومرو ملاتړ اعلان کړي.
کله چې موږ کوو دې موضوع کې پاتې کیږو، څنګه تاسو د انتخاباتو وروسته د حکومت سازی په اړه مختلف رپورټونه واوریدل؟ یو مرکه هم تاسو لپاره لرو. په خبر پښتونخوا کې د جولای په 15مه ټاکنو کې څلور د قومي اسمبلی حلقو کې د ښځو د ووټونو شمیره 10% نه کمه وه، چې پکې شمالي وزستان، خیبر، باړه، شانګلا او ډیر اسماعیل خان کولاچی او نور سیمې شاملې دي. نو یا دلته چې کوم کاندیدان کامیاب شوي دي دا غي سرکاري نوټیفیکیشن به جاری کیږي او کنه الیکشن کمیشن دغلته چې کوم نتیجې دي دا بازار اعلان کړي او کنه. د دې پښتونو ځوابونه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا یو ویان سویل احمد د پښتلې دي، هغه په ځواب کې ویل
اوس پورې خو جی دا غي نوټیفیکیشن باندې شوه دا کم چې کامیاب امیدواران دي نو دینه نوی میاشتې سلورنې نیټه پورې کم انتخابی اخراجات گوشواری دی هغه وختری چې جبا کې متعلقه د زمینی دفترانو سره نو چې کله هغه موږ ته ملاو شي نو د هغې نه وروسته به الیکشن کمیشن آف پاکستان د هغې په بنیاد باندې سرکاری نتایج اعلان وکړي.
کم ضروریات یا هغه نه دي پوره شوي هغې په وجه دغه سرکاری نوټیفیکیشن نه دی شوی که نه دغه څلور حلقو کې د خزینه او د ووټونو چې کم شمېر راغلی دی لس فیصده نه کم هغې په وجه لا دا ایساری دي.
الیکشن کمیشن آف پاکستان به اسلام آباد کی زمون چې کم مشر دے چیف الیکشن کمشنر سے اور سلور اغه سره د هری سبین یو یو ممبر وی پورا الیکشن کمیشن با بدی الکو دغه شت نور هم چرتوی پر باغی باندې دا فیصله کوي چیرې د کی دا کمه دین رضی اغه دوباره الیکشن پکې کوي یا سکی دغه فیصله به بالکل الیکشن کمیشن اف پاکستان کوي دا هم دغه اختیار دی.
2019 کال انتخاباتي ترمیم تر مخه چې کومه حلقه کې لس فیصد نه د زنانه ووټ کم پریوزي نو الیکشن کمیشن اف پاکستان هغه باندې دوباره ټاکنې کولی شي. نو آیا د دغه ترمیم مطلب دا دی چې هرومرو به کوي که نه داغوی اختیار دی که نه کول غواړي هم هغه نتیجه کولی شي؟
دغه د الیکشن کمیشن اف پاکستان اختیار دی. هغه ایکټ په دې کې کوم سیکشن دی هغه آرټیکل دی هغه کې دا لیکلي دي چې الیکشن کمیشن تدا اختیار دې چې دا کول شي دا په کې شرط ضروري نه ده چې اوکي لازمي نه ده
شمالی وزیرستان N48 نو پاغه کې چې کوم نتایج راغلي دي راپورونه داسې وایي چې 9.93 تقریبا دغه د زنانه ووټ پرې وته دي. دغلته چې کوم کاندید د آزاد امیدوار محسن داوړ چې هغه بریا ترلاسه کړې ده د الیکشن وړاندې هغه د تحفظاتو اظهار په بیا کړی دی نو آیا دغه سیزونه به هم په پام کې نیول شي که دلته د بیا انتخاباتو خبره کیږي یا فیصله کیږي؟
سرکاری نتائج د دې اوشي نتیجې مشین رغین اوسه دا پته ولګي به مو خبر دا چې کم داسي قسم حلقي دي نو ضروري خبر دا چې الیکشن کمیشن په پاغي باندې بالکل غور کوي کله ترڅو په پاغي باندې فیصله کوي دا هیڅ لږ وخت شته.
د پاکستان په ځنو رسنیو کې دغه راپورونه هم راغلي دي چې الیکشن کمیشن اف پاکستان حکم کړی دی چې په دې کې د دوباره انتخابات وشي نو دغه غلط افواګانې دي کنه؟
نه جی دا خو د حکم خبره نه وه دوباره ګنتای خبرې وي چې کم کم ځای کې د درخواستونه خلکو ورکړو الیکشن کمیشن په هغه ځای کې د دوباره ګنتای یعنې د شمارې آرډر کړی دی
او د ټاکنو یې نه دی کړی.
دا خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو سهیل احمد چې مشال راډیو سره ځانګړې مرکه کوله.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال راډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال راډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال لري تاسو غوږی کډمر درو د پښتون تحفظ غورزنګ او د میسودو په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د دوشنبه یعنی ګول په ورځ به په سیمه کې د امنیت په اړه جرګه کوي. دا پریکړه پرون په ټان کې د جنوبي وزیرستان د کمشنر مرستیال په دفتر کې شوې ده چې پکې د یو زده کوونکی عبدالکلام د وژنې ترڅنګ د میسودو په کلو کې د نامنیو پر نورو پیښو هم خبرې وشوې. وسلوال عبدالکلام د جولای په 28 د کور دننه وژلې وو. تر پرونی غونډې وروسته مشرانو دغه د غورزنګ غړو د جنوبي وزیرستان له مرستیال کمشنر سره ولیدل او ورڅخه د مسلې د هواري غوښتنه هم وکړه. نور تفصیل درته سلام مسعود په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پرون د شپږم په ورځ د ډیپټي کمشنر سویلي وزیرستان ټانګ په کمپاونډ کښې د پښتین ژغورنه غورځنګ د ډېر اسماعیل خان او ټانګ یونټونو په بلنه د مسعود قبیلې د ځنې مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو غونډه وشوه. د دغې غونډې مقصد غرض څه وه؟ په غونډه کښې موجود یو ملک ویایي
دا د پی ټی ایم ولا ورسره هغه دردولی خلک چې د هغې نو نوجوان بچوں شہیدن شوی وی آد ڈی خان روغلی وی ٹانگ تے اطلاع کڑی وا مشرون تا کی موجود وی آگ تے خبر تیرا کلا چی مصر ادا سے جوتائی شوائے دے ادا سے ظلم شوائے دے نور نور علاقے شہاں دغا سے بدخ کے سمبندے زلمی نہ شوی دے مسجد پخو رکھے آد سوموار رستہ ٹولا مسجد دو اور کال کڑی دو چے دے دریم رستہ ٹول مسجد آگا کا مشار دے کا کشار دے چے دے پولیٹیکل ای وکا چارے تا زون رو راسا وی کا دغا کی میں واقعی جوڑے شویل یا روتلین کی واقعی کی میں واقعی جوڑی جی دے اغه د تدارک ته پورا مطلب و لای عمل سره تعین کو
د پښتون ژغورنه غورزنګ سره تعلق لرون کا ځوان شاه فیصل غزی خبره هم وار وای
دغه مقصد دا چې کیم په مسجد په علاقې کې کیم ظلم جوړای کیږي حکومت طرفه علاقې سره روغه وګیا د مکین وکیا شک توي اونور کیم وکی شوی دی او کیم ظلمینه کیږي دغه مشتول کوم د پیغام ورکوي چې په دوار پرز باندې په 6 تاریخ او پی کمپاون شه دی پیرا کوم لوی جرګو کې دین کوي
یو عالم دین مولانا عبداللہ دغا خبر پدارنگ مخش بیائی
دغه جرګه مقصد دغه و چې میرو مسجد کوم سره جمع شي د میش په وزیرستان شه چې کیمو بد امنی دو امن نشته دای په دغه والا سره وا دغه کیسه د عبدالکلام چې یو بچای وو د خاندان ځای وو شو بخیل ایریا نرګوس شه دا واقعیا انتخابات نه څوره ج مخش پیش شوی وو مرکړای وو د میش خلک چې وزیرستان تلوړ شو دا په خپل مرزي بوند نه شلوړ دا د میرو پاک آرمی د میرو پولیټیکل انتظامیه د دغه په وینو باندې وزیرستان ته لوټ شو چې په وزیرستان شه امن دی نن په وزیرستان شه ځی په ځی په ټول وزیرستان شه نه ځی په ځی ټارګټ کلینګ کیږي نو میرو دغه د انتظامیه نه هو د خپل پاک آرمی نه هو دا اپیل کوي چې دغه د دغه نوټس وخلی
د نه پېژندلو وسلوالو په ټوپکونو وشتلې و ژلي طالب علم عبدالکلام پلار خاندان خان د خپل قبیله مشرون ملکون او تیمان تا سرنگ جغور کوی وار وای زنه
یمو در مسجد او تو ست اپیل دا یمو جای و عبد کلام بولا یمو دغه یو جای و نن یمو مردا جبل اری دی توس می او مسجد پلا ټینګا وکستای
په هندک ش شامل د مشرانو یو ډلې د ورسته بیا د مرستیال کمشنر نائب دین داور سره ولی دل او غای په دغه لړک ش د خپل تشویش نه خبر کا او دای هم ور وشول چې په دغه بارېښه باندې درې مسعود بلا غونډه د دریم په ورځ په دغې کمپاؤنډ شې کېږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هری نه یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
مشال لري تاسو غوږی قدر منوریدونکو د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو خزه د بلوچستان های کورټ مشري دندې ته نومول شوې ده جسټس سیده طاهره صفدر د بلوچستان های کورټ لوړ پوړي جج ده او د جولای په درویشتمه د پاکستان چیف جسټس میثاق ابنصار دندې ته نومول ده په بلوچستان کې یو شمېر شنونکي فعالانو او سیاستوالانو د طاهره صفدر د نومولو هرکلې کړې دي خو وایي چې هغه باید د چیف جسټس په توګه کارته پریښودل هم شي نور تفصیل د یوې وړوکې دمې رسو دا جولای په درویشمه د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د بلوچستان لوړ پوری قاضیه یا جج سیده طاهره صفدر د هغه صوبی های کورټ چیف جسټس په توګه نومول ده طاهره صفدر د وکیلانو د کورنۍ د او هغه په نور له سبا دوه اتم کال کې د سیول جج په حیث کار شروع کړی وو په کوټه کې خبریا شهزاده ذوالفقار د نوموړي د کار په اړه مشال اړوي ته ویل
دا خپل چې د کورنۍ دا چې د دوی پلار حنفي صاحب یو ډیر مطلب ډیر شریف سړی ډیر پون سړی اور د بلوچستان په قدیم خلک کې دی چې د بلوچستان خدمت کړی دی او د دوی ګرد کورنۍ چې دی دغه د لیګل پروفیشن سره تعلق لري د دوی ورونه چې دی هغه دغه دی د خپل چې دی هسبند چې دی هغه صفدر چې دی هغه صفدر حسین هغه خپل چې دی هغه وکیل بیا سیشن جج پات سویو
جسټس طاهری له هوا د بهر هم د وکالت زده کړی دی نو موري په هغه درې کسیز ځانګړي بنچ کې هم شامل و چې د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه اوریدنه کوله. په کوټه کې مدني فعال جلیل حیدر وای د جسټس طاهری د کار او جدوجہد لوی تاریخ دی.
دا یو ډیر ښه اقدام دی. موږ دا هم غواړو چې په سپریم کورټ کې یوې ښځې ته هم ترقی نه ده ورکړل شوې. باید هلته هم داسې ګام واخیستل شي. د بلوچستان ولس صنفی توپیر نه کوي او یوازې کار ته ګوري.
جلیلی حیدر زیاته کړه هیله لري نوی چیف جسټس به د انصاف تقاضی په پام کې نیسي او د صوبې بے وزله خلکو ته به انصاف ورکوي. بلخوا له بلوچستان صوبې څخه د قومي اسمبلی پخوانی غړي نسیمی حفیظ پانیزی مشال لري ته ویل دا یو غټه خبره ده چې ښځه به د صوبې های کورټ چیف جسټس وي خو باید دوی کار ته هم پریښودل شي.
مثال یو زنانه چې راځي خاص کر له پښتون بلوچ صوبې څخه نو دا خو موږ ډېر ښه ګڼو چې یو ښځه د حیثیت پیدا کړي په دا پسمانده صوبه کې. نو دا زموږ لپاره ډېر لوی اعزاز خبره ده. نو که دوی دا وغواړي دا زنانه مخ ته پرېږدي انشاءالله زنانه به خامخا څه وکړي.
جسټس طاهره صفدر په 1902 تم کال کې لومړی خزوه چې په بلوچستان کې یې د سیول جج په توګه کار شروع کړ. طاهره صفدر به د روان کال سپتمبر میاشت په لومړۍ نیټه د بلوچستان چیف جسټس په توګه سوګند پورته کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غواګي کډر مرو دونکو بخښوي د ماسپخین یوونی او وجه مریه میرزاده هم په سټوډیو کې راسه موجوده ده. نو له هغې نه د خبرو لنډی زور.
پاکستان کی دا اپوزیشن گندونو کاری کمیٹی نن مازیگر دا وزیر اعظم دا قومی اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر دا دند لپاره د خپل امیدوارانو ټاکلو په اړه بحث کوي. پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نوم پیپلز ګوند متحده مجلس عمل بکن فاملی عوامی پارٹی او د نشان نورو گندونو مشرانو تر غونډې وروسته خبر اعلان تویل مسلم لیگ نوم به د وزیر اعظم سوکیتا پیپلز ګوند به د سپیکر او متحده مجلس عمل به د مرستیال سپیکر دند ته خپل کسانو دروي. د متحده مجلس عمل ګوند د پیښور څانګې د ګل په ورځ د ټول ګوندي غونډې اعلان کړی دی. اطلاع سیاستوالانو پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د جولای په انتخاباتو کې د درغلې تور تکرار کړی او ویل چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نوو غړو سوګند مراسمو په وخت د اسمبلی ودانۍ شاوخوا ته احتجاج کوي. د پښتون تحفظ غورځنګ او د جنوبي وزیرستان مسجد او مشرانو او فعالانو په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د غونډې ګډونوالو پرون ماښام مشال ویډیو ته د پرون پټان کې د جنوبي وزیرستان انتظامی په دفتر کې فیصله وکړه چې د ګل په ورځ به د مسجدو په کلو کې د نامنیو د پیښو په اړه جرګه کوي. د پاکستان حکومت ویلي د ترګرې د تمویل او ناقانونه پیسو سپینولو مخنیوي ټول اقدامات کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای پرون د ملي انتظامی کمیټه یو غونډه وشوه چې مشري یې د مالي چارو لنډمهاله وزیر ډاکټر شمشاد اخر کوله. د روسیې دفاع وزیر اعلان کړی چې د کډونو په موخه کې په لومړي ځل د ملګرو ملتونو 16 ساعتیز وختونه د شام او د اسرائیلو تر واک لاندې د جولان لوړو ترمنځ پولې ته رسېدلي دي او هلته له روسیې او پوځي پولیسو سره یو ځای ګزمه کوي.
ملیحه میرزاده وچې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کړو. قدمونو ودونکو لژمن سره سم اوس درته په دې نمای کې دوه ونیزي خبرونه درخبرو. نو راځي چې لومړی تاندې هری خبرونه ته غوښ شو. په نن خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د خزو د مسلو په اړه جوړ شوی حکومتي کمیشن او د دې په کار په اړه تاسو اوري د خبرونه تاسو لپاره هر ونی فرخنداسه جوړوي.
په تاند ایلی خبرونه کې مزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف وومن کوارډینیټرې آمنه دورانی سره خبرې کوو.
روزمره چې د حکومت کارونه هغې باندې یو تنقیدي نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول.
په پېښور کې د ښځو د لاسي توکو د خرڅولو د یو دکان جلکی وومن کرافټس په اړه هم تفصیل درکو.
او چې کله دا پروډکټ سل د خرڅ شي اند دې منافع به یو خودي ښځو ته ډایرکټلی زی او بل چې کم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګي کې.
امنا درانی د پېښور اوسیدونکو ده. هغه په پولیټیکل ساينس کې شپږم کړي دي او اوس د ښځو په اړه د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف وومن کوارډینیټر ده. امنا اوس په یو فیلوشپ سنگاپور ته هم تللې وه. د ښځو په اړه په صوبایي کمیشن کې د خپل کار په اړه امنا درانی وایي
کمیشن چې دی هغه خیبر پختونخوا کې داسې یو اداره ده، د حکومتي اداره ده چې د صوبایي اسمبلی یو ډول تحت جوړ شوی ده په 2009 کې، او د دې کار د ښځو په حق له د حکومت څنګه هم کارونه دي، کا هغه اسکیمونه دي یا قوانین دي او که پروګرامونه دي یا که څه پروجیکټونه دي، هغې کې دا خیال اوساتي حکومت کمیشن د په دې نظر باندې دا ټول کارونه ګوري چې د هغې کې د ښځو یا زموږ زنانهاو د صوبې چې کوم زنانه دي د هغې رایټس چې کوم دي هغه پروټیکټ شي یا د هغې ته موقع ملاو شي چې هغوی مخکې را شي او خپل کردار یو ډېر اکټیو شهري په توګه پلی کولی شي. نو دې کې دا ده چې څه هم چې موږ کوو هغه یو روټین یا روزمره چې د حکومت کارونه دي هغې باندې یو تنقیدی نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول چې دا دغه شان پکار دي دغه شان پکار دي سو دیٹ چې زموږ چې کوم قدی وي هغه زیات نه زیات خپل مثبت کردار ادا کړي موجودي.
دا رقم ایشن چې د اخوزو د مسلو په اړه حکومت ته مشورې ورکوي، په دې ورستیو کې په دې اړه یو پالیسی جوړ کړه چې څنګه به اخوزو په مختلفو مسلو کې قانوني مرستې ترلاسه کوي.
پالیسی فریم ورک چې د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومت یو دا هم د اخوزو چې کوم ویلفیر دی د اخوزو چې کوم کېګړې کارونه دي کاغه پالیسی او قانون سازي اگر د اتلسم ترمیم نه پس صوبائی حکومتونو ته راغلی دا کمیشن پر لړ کې صوبائی حکومت چې کم د ښځو لپاره ډپارټمنټ دی چې ورته سوشل ویلفیر سماجی بهبود اداره او د ښځو د ترقی لپاره اداره ورکوي هغه دغه یو فیسیلیټیشن کړی یو پالیسی فریم ورک جوړولو لپاره. بلې چې د کمیشن خپل کار داسې نه چې موږ ډایرکټ قانون سازی کې نه راځو، موږ حکومت ته صرف مشاورت ورکوو یو تخنیکی معاونت ورکوو. نو په دې حکله دا پالیسی فریم ورک جوړ شوی دی او د دې مقصد دا دی چې معاشرتي شي سیاسي ټول کې چې د ښځو کردار مثبت کردار په لپاره یا داسې هلې ځلې وکړي حکومت چې د هغې خپل چې کوم کردار دی هغه دی په مؤثر طریقې سره لیکي. نو دې کې مهمې خبرې دا دي چې ثقافتي معاشرتي هغه هیلتھ دی او که د ایجوکیشن دی او که د ښځو کردار په میډیا کې دی یا که د سیاسي میدان کې دی او یا د ښځو قانوني امپاورمنټ چې ورته وایي یا خود مختاري ورته چې وایي دا هغې کې د ښځو چې کوم کردار دی هغه یو خدا چې اول خدا چې پروټیکټ شي چې هلې ځلې وشي چې د هغې کردار ایز ا ایکو سټیزن دی پروموټ شي. نو دې لپاره موږ ډفرنټ تجاویز ورکړي دا پالیسی فریم ورک د ټولو محنت نه پس کمیشن یو قسم دا جوړ کړی دی او اوس د هغه نه پس پالیسی د لاندې چې څومره هم زموږ تجاویزات دي د هغې اونرشپ به واخیستلی شي د حکومت طرف نه او بیا باندې چې کم کم دي کې کنسازي پکار ده یا انتظامی اقدامات پکار دي یا بل څه قسمه جوډیشل اقدامات پکار دي نو هغه به واخیستلی کیږي.
دا چې دغه کمیشن به یوې عامې ښځې ته څه فایده رسیږي او یوه ښځه چې په کور او یا د کار په ځای کې څه مشکلات لري، دا کمیشن د دغه ښځې د مسلو لپاره څه کار کوي په ځواب کې آمنه وایي.
هغه داسې ده جی چې البته زموږ کمیشن په صوبایي سطح باندې هم فوکس د زنانو لپاره دی او خیبر پختونخوا کې خو چونکې یو داسې ایمرجنسیانو او د کانفلیکټ نه پلی یو داسې علاقه ده سیمه ده چې دې کې د ښځو چې کوم حالات دي هغه نور بیا یو قسم ده بدتر به وایو. نو هغه کې زمونږ کوم فوکس دا دی چې البته مونږ ایز ا کمیشن خو کار کوو خو مونږ د فیلډ لیول باندې یا چې کوم ګراس روټ لیول باندې یا چې کوم خپل زنانه دي هغه یو قسم نه ډایرکټ نه کیټر کوو. زمونږ چې کوم اغون فوکس دی هغه دا دی چې داسې قانون سازی وشي یا هغه قوانین چې مخکې نه موجوده دي د هغې دغه شان امپلیمنټیشن وشي چې کم زنانه په کور کې موجود دي یا کم زنانه په یو دفتر کې یا خدای مکړه هراسمنټ شکار دي یا چې فیکټریانو کې کار کوي یا دغې مینیمم ویجز دومره نه دي چې یا د ویج ډفرنس دی دغې چې کم تنخوا دی هغه د نارینه چې کم دغې ورکر کولیګ دي دغې سره برابر نه دي. نو موږ دغه شان اقدامات سفارشات حکومت له ورکو چې هغه په پالیسی سطح باندې یا تھرو لیجسلیشن دی ټیک شي. نو دغه شان وایو نو البته زمونږ کار زیات تر د پالیسی ساز خلکو سره دی یا میډیا سره دی یا هغه خلک چې اسمبلیانو کې ناست دي زمونږ چې کوم عوامي نمائندې دي دغې سره زمونږ براه راست کار دی. خو هغه ښځې یا هغه جنکې یا هغه زنانه چې په کور کې ناست دي دغې دپاره هم مونږ داسې کوشش کوو چې مثال په طور ماس میډیا په تھرو یا د ریډیو په تھرو یا د ټی وی په تھرو یا اخبارونو په تھرو لوکل زمونږ چې کوم مقامي ژبې دي هغه کې مونږ داسې اویرنس مټیریل یا مواد شایع کړو چې هغې ته پته لګي چې د هغې د تحفظ لپاره حکومت څه کوي لګیا ده یا هغه کومې ادارې دي چې د هغې ته تحفظ رسولی شي. دنه علاوه مونږ داسې یو قسم داسې داسې ما مخکې خبره وکړه چې میډیا کمپین سرچ کمپین چلو یا سکولونو کالجونو کې خپل چې کوم پارټنر دي چې په کوم آن دا ګراوند کار کوي هغوی سره دغه شان سیمینارونو انعقاد کوو چې هغه زیات تر فوکس د هغې چې کوم شعور دی بیدار کولو لپاره هغه باندې کار کوو یا اویرنس ریزنګ باندې کار کوو.
امینه درانی د پاکستان نه یوازینی هغه جنۍ ده چې په سنگاپور کې د یو فیلوشپ لپاره منتخب شوه او هلته د 12 نورو ملکونو نه د راغلي هلکانو او نجونو سره د یو ښه مشروالۍ روزنه ترلاسه کړه. په دې اړه امینه وایي
دا فیلوشپ چې دا د مقصد دا د ایشیا فاونډیشن فیلوشپ ده او د دې مقصد دی چې خپل فیلډ کې کوم زنانا دی یا چې کوم دغه شان ایون میل او فیمیل دواړه دي په مختلف د ایشیا د ایشیا کانټیننټ بر اعظم ایشیا چې کوم مختلف ملکونه دي هغې کې خپل خپل فیلډ کې چې کوم یو قسم دا ایکسل کول والا ینګ جنکې او لکان دي هغوی ته د مزید د هغوی د پروفیشنل ډیولپمنټ مواقع ورکولو لپاره دا فیلوشپ د ایشیا فاؤنډیشن طرف نه یا شروع کړی ده امریکایي حکومت. نو هغوی کې یو قسم یو خو خبره دا ده چې زمونږ د دغې مقصد دا ده چې سنگاپور ته لکه چې دي اوس مونږ په پالیسی باندې دما چکې کار د ښځو سره ریلیټډ پالیسیان جوړولو لپاره او د هغې سره ریلیټډ قوانین جوړولو لپاره دی دی دا سنگاپور کې د دې چې کوم مشر دی لیکوان یو دغه په نوم باندې یو یونیورسيټي یو سکول دی لیکوان یو سکول اف پبلک پالیسی. نو البته موږ ته دا خو د لښو چې پالیسی څنګه جوړیږي او ایتیکل ګورننس څنګه کیږي او موږ خپل ګورننس څنګه حقول شي نو دا چې کوم د بر اعظم ایشیا دا څنګه د ایکسل کې یا څنګه دا امپروو کېږي دغه ما سره 12 نور کسانو د بل کمبوډیا ویتنام د سری د ساوث کوریا نه افغانستان نه یو د پاکستان ته اول د سیفلو یما چې هغه سلی شوی ما او ماته ور دې اون خبره ده یو پکې د انډیا نه نیپال نه د سی ما سره جن کې اول کانو او د دې مقصد دا چې دا ګروپ چې دی دا از ا ګروپ دا شان سکلز دې ته ور کړی شي دی از ا فیوچر لیډر خپل خپل فیلډ کې ایمرجی خپل د ملک چې کوم یا د ترکه سره وابسته کوم پرابلم دی هغه ریزالو کړو.
دا چې ځوانان هلکان او جنکۍ څنګه د داسې فیلوشپس وظیفو او نورو مواقعونه ګټه پورته کولی شي او څنګه ځان د دغه نه خبر کړي امینه وایي
داسې ډېر فورم دي زمونږ پاکستان چې دا هغه ډېر یو قسم دا پرابلم کې ګیر یا د مسلو ډفرنټ مسلو سره مخامخ یو استعمال ده دې کې چې کوم بیرونی دنیا د یو چې کوم سیویلایز ورلد دی اسپیشلی چې کوم د ویسټرن کنټریز یا وی کې یورپین کنټریز هم دی هم چې کوم د جاپان هم دی هغه د وشن ډیر زیات موقع فراهم کوي د دې ځای خلکو لپاره چې هغه دې خپل خپل صلاحیتونو کې اضافه او کې مخ مخ ته دی راشي خپل صلاحیتونو کې اضافه او کې او بیا واپس خپل ملک ته دی کنټریبیوټ کی. لیکن مسله دا ده چې زه خو به د پښتو خبره وکم چې د مونږ جنکو او ایون الکانو ته هغه فورم نه دی ملاو هغوی ته پته نشته چې څنګه مونږ دې مواقعونه فائده واخ نو زه خو به دا وایم چې مونږ خپل اینډ باندې یا زه که خپل خبره وکم نو چې مونږ زه یو بلاګ شروع کوم لګیم چې هغه کې دا ټول اپورچونیټیز چې کوم دي کوم چې د بهر ملکونو حکومتونه ورته لګیا دي چې هغه د کده اعلی تعلیم د پاره یو کده تربیت د پاره یو او کابل د پاره دا هغه یو ځای ته دی راشي دې د پاره امپورټنت خبره دا هم ده چې زمونږ چې کوم ځوان کول دي هغه د ټیکنالوژي سره د ځان آشنا کړي او د ټیکنالوژي سره د ځان ډېر زیات خبر کړي. بل چې اوس خو د انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی او د څومره چې اپورچونیټي او دغه شان مواقع راځي او دا ډېر که تاسو ته ښه رایټ فورم پته وي، تاسو ته ښه رایټ ویبسایټ او رایټ خلک او رایټ کنیکشن تاسو سره وي، او که تاسو مثال په توګه پروفیشنل فورم ښه یوز کولی شئ، نو دا ډېر داسې مواقع دي په درځاو چې انسان هغه خپل خبرې لپاره خپل د خلکو د وطن د فائدې لپاره.
اوس هم راځو دې موضوع ته. په پېښور کې د باخبر جینکو یا اویر ګرلز په نوم یوې نا دولتي ادارې لخوا د هغو ښځو د لاسي توکو د خرڅولو لپاره یو دوکان جلکی وومن کرافټس پرانستل شوی دی چې مارکیټ ته لاسرسی نه لري. د دغه ادارې مشره ګلاله اسماعیل وایي د دې مقصد دا دی چې د هغو ښځو د لاسو جوړې شوې جامې په بازار کې خرڅ کړي چې دوکانونو او یا نورو لویو مارکیټونو ته د خپلو جوړو شوو جامو وړلو وس نه لري.
مونږ په پېښور کې د جلکی وومنز کرافټ په نوم باندې یو ګام پورته کوو او د دې مقصد دا دی چې کومې ښځې ناسي دي بکورونو کې کار کوي هغه دا شند پروډکټس جوړ کړي چې کوم د اربن مارکیټ کې خرڅېدلی شي، او چې کله دا پروډکټس د خرڅ شي اند دې منافع به یو خودي خوځو ته ډایرکټلی زی، او بل چې کوم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګي کې.
د اویر ګلس ادارې غړي وایي د دغه دکان ګټه به د جنکو په تعلیم مصرفوي. بلخوا ښځې کارکوونکي وایي دا یو ښه ګام دی. د نوښار د دستکارۍ د یو مرکز مشره سیما بابر په دې اړه وایي
د دې غوتی ویني شي او د ټوله شپه ټول د دې نظر لاړ شي او داسې هغه کارونه کوي او هغه بالکل اونې پونې دام به ورکول او شکر دې دا لاره راته ملو شو د دې انیشیټیو واغشتل. ما سامان ما خو لاروړې نه دی او ماشاءالله هغه خرڅېده شروع شو او ما خو ځان سره هغه آرټیزن هم راغستې دي چې دا هغه ایکسپو یر ویزیټ مو شي هغه چې دې وګوري هغه کې جذبه راشي چې نه زموږ د کار مارکیټ شته او هغه سوق ډیماند شته.
ګلاله اسماعیل وایي باید خزی پر دې ځان پوه کړي چې د خپلو لاسو جوړ شوو سیزونو لبا په مارکیټ کې څنګه ځای پیدا کوي او دغه به څنګه خرڅوي.
زمونږ د معاشره کې دا مارکیټ چې کوم نن دا سړو مارکیټ دی، یعنی دکان د سړی خرسول سړی کوي اخلي سړی پکې، نو د ښځو لکه ښځې ځان یا اکثر محفوظ نه ګڼي چې هغه په مارکیټ کې کېناستلی شي. زمونږ مقصد دا دی کاروبار شروع کولو چې دا اصل کې مونږ کم ښځې په کور کې ناست دي هغه ته یو پلیټ فارم ورکړو چې هغه خپل سامان دلته راړلی شي او هغه خپل سامان دلته نه خرڅ کړلی شي او منافع هم اکی ښځو ته ملاو شي.
جلکی وومن کرافټس خزی دکانداران لري او پکې د مختلفو سیمو د خوځو د کشیدو او په لاسو جوړ شوی نور سامانونه خرڅی کی. دا وعده دی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خوده پامان.
قدرمن اوریدونکو لژمن سره سم وز درته دویمه اونیز خبرونه جمهوریت در خبرو. قدرمن اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټو د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو د پیل پاړه واوریدل. دا ظلم په جمهوریت خبرونه کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ په وخت کې د دې تنظیمونو کردار او فعالیتونه څېړل دي. په خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې دننه د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو د جمهوریت لپاره څه ډول مبارزه وکړه. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو د جمهوریت لپاره څه وکړل؟ په هغه مارشل لا کې لدې تنظیمونو سره څه وشول؟ ایم آر ډی څه شی وو؟ د پښتنو بلوڅانو پنجابیانو او نورو تنظیمونو د جمهوریت لپاره څه قربانۍ ورکړي؟ د پوځي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې څنګه ځپل کېدې؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو او عیني شاهدانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په کوم ډول د کالجونو او یونیورسيټیو د کونکو سیاسي فعالیتونه پیل کړل او بیا یې د جمهوریت لپاره څه ډول اتحادونه او تنظیمونه جوړ کړل. نن مو په خبرونه کې د بیلابیلو تنظیمونو د هغه وخت له فعالینو سره خبرې کړې دي او د ضیاء الحق د واکمنۍ او د ده د رژیم پر ضد مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه درته معلومات راغونډ کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې جنرال ضیاء الحق په 1978 زیږدیز کال کې منتخب جمهوري حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زندانی کړ او بیا یې په 1999 زیږیز کال کې په دار وځړاوه. په 1991 زیږیز کال کې د پاکستان بیلابیلو ګوندونو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ڈی پیل کړ. په دې تحریک کې سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو برخه واخیسته، مظاهرې وکړې، زندانونو ته ولاړل، ځینې په ډزو کې ووژل شول او ځینې په دار وځړول شول. فراز واهله په برتانیا کې د نړیوال او بشري قانون پوه دی. د د پلار د ایم آر ڈی یو فعال غړی و. دوی چې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې کولې نو د پلار به دی له ځان سره بیوه. فراز واهله وایي د څلورو کلونو په عمر کې یې د جمهوریت د بحالۍ تحریک د لاریون مشري کړې وه. د دې وجه دی په دې ډول بیانوي.
میرے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے علاقے کے پریزیڈنٹ تھے.
په وخت کې زما پلار د خپلې سیمې د پیپل پارٹی مشر و. کله چې د ایم آر ڈی د مظاهرو اعلان وشو نو هغه مشري کړې وه او زه ډېر وړو کې هم زه لزان سره بوتلم. هغه د تحریک او د لاریون مشري ماته لرا کول سره پیغام ورکول غوښتل چې د پاکستان د راتلونکو نسلونو لپاره جمهوریت او د قانون سرلوړی ښه ده، مارشلا ښه نه ده. نو دا وجه وه چې زه به یې له ځانه سره بیولم. ما به د پیپلز ګوند جنډا یا بیرغ په لاس کې نیولی و او د مظاهرې په سر کې به وم. څو ځلې دا وشول چې حکومت پر مونږ اوښکې بیونکې ګیس وپاشه، په لختو او کوتکونو یې وهلو او ګرفتارولو به یې هم زه به یې هم ګرفتاره کړم.
فراز واهله ښایي هغه وخت تر ټولو کم عمره کس و چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال پولیس ونیوه. دی وایي یو یا دوه ورځې به یې د پولیسو په قید کې تېرولې.
چې
کله به زه ګرفتارولم نو یو دوه ورځې به یې بندولم، بیا به چې کوم لوړ پوړی افسر راغی نو زه به یې پرېښودم. خو پرېښودم به یې هم داسې چې له حوالاتو به یې وویستم او د تاڼې په انګړ کې به یې خوشې کړم. زه څلور کلن وم چې تحریک کې وم. زه په هم هغه تحریک کې لوی شوم ځکه چې هغه غورځنګ خو شاوخوا یو لسیزه روان و.
د واهله په خبره پلار یې هیڅکله ورته ونه ویل چې پر هغه په زندان کې څه ډول تشدد کېده، خو دی وایي د پوهیږي چې له سیاسي بندیانو سره څه کېدل.
د ایم آر ڈی تحریک چې څومره مشران ول هغه به په بیلابیلو زندانونو کې وو، په یوازې خونو یا کې د تنهایی کې به ول. زما پلار په خپله هیڅکله ماته نه ویل چې څه ډول تشدد ورباندې کېده. زه ډېر وړوکی وم او هغه نه غوښتل چې دا خبرې راته وکړي، خو له تاریخه ټول خبر دي چې د تحریک په مشرانو څومره ظالمانه تشدد به کېده. په دې تحریک کې یو شمېر کسان شهیدان هم شول.
اوریدونکو دا خو د فراز واهله د ماشومتوب یادونه او خاطرې وې چې تاسې واورېدې. د ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو غړي او مشران هم دې ته ورته خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي ضیاء الحق ته معلومه وه چې د ده د امیریت او واکمنۍ تر ټولو لوی مخالفان ځوانان دي، نو ځکه یې د زده کوونکو پر ټولو ټولنو او اتحادونو بندیز ولګاوه.
هغه ته پته وه چې هغه دیکتاتوري چې ده هغه امریت چې هغه ټول لوی مخالف ځوانان دي، لهذا هغه د منظمو یونینونو د مخ د میز رول لپاره لکه څنګه چې مزدوران یونینونه بند کړو، دغه چې د طالب علم یونینونه بند کړو، هغه خو صافیان یونینونه بند کړي او چا به چې یونین یا جوړولو خلک په یوځای کېدل نو هغه په کوړو وهل، هغوی ته به جیلونه ورکول، هغوی شکنجه کول، تاسو کول.
افراسیاب خټک وایي دی د کالج له زمانې سیاسي فعال و او بیا څو ځلې زندان ته ولاړ. دی وایي په بند کې یې ډېره زده کړه وکړه.
په 2018 کې چې ایوب خان خلاف کم پاسون شو د ځوانانو زه هغه کې سیاست را زه د کالج محصل وم، کالج طالب علم وم. هغې نه وروسته بیا بلا ځل جیلونو ته ولاړو، کلونه کلونه جیلونو ته کړ، بیا جلاوطنۍ ته داخله. بالاخره زه به دا ووایم چې دې سیاسي تربیت ما ته ډېر څه راکړی دي، او ما صرف په هغه کې زده کړه نه راکړې، پوهنتونونو کې په جیلونو کې چې کوم مشرانو سره وپاتې شو، لوی لوی مشرانو او عالمانو او تجربه یې وه، د ورونو ورونو تجربه یې وه. ځکه چې د ژوند نه لوی کتاب بل نشته، دی ژوند کتاب چې دی هغه کې هر څه شته، سړی هر څه زده کولی شي. نو زه خو په دې خبره ویاړم.
د پیپلز ګوند زده کوونکو د ډلې پخوانی غړی آغا وسیم وایي په هغه وخت کې حکومت ټولې جمهوري او مترقي ډلې وځپلې او یوازې اسلام پالو ډلو لکه جماعت اسلامي ته د فعالیت اجازه ورکړې وه.
زیاد دور تھا، ماشاء الله رجیم تھی اور اس میں بالکل ون سائیڈڈ ہو کر
دی وایي د زیا وختو د ماشاء الله رجیم وو. نو هغه وخت پر ټولو کینل
برلاسو ډلو بندیز ولګاو اندا چې هغه یې د هیواد ضد وګرځولې. په وړو وړو خبرو به یې د دې ډلو کسان ونیول او تشدد به یې ورباندې کاوه. د جماعت اسلامي غړو ته یې په آزاد مټ د فعالیت اجازه ورکړې وه. هغوی خلک وژل خو پر ضد به یې رپورټ هم نه درجېده. حکومت هغه وخت د دوی اتحادي وو، ملګری وو. په هماغه وخت کې د پاکستان په ډیرو ادارو کې د جماعت غړي داخل کړل شول.
جماعت کې لوګو کو جو ہے اندر لایا گیا.
د بلوچستان کون کو سازمان یا بی ایس او په اړه د دې تنظیم په خوانی غړی او د پاکستان سینټ په خوانی غړی سنا بلوچ وای، هغه وخت د دوی د تنظیم یو غړی حمید چې په دار وځړول شو، نو هغه د رژیم پر ضد د مزاحمت او مقاومت یو علامت وګرځید.
یسو غي خورولم ډیره یونیکو په والي بلوچستان په لینډ سکیپ باندې یو هم بلوس بشر چې دی موجود نه. ماشاءالله استعماری استبداد چې دی زیاتیان چې دی یسو باندې تا مدن یو ډیر یو شی ډیر کلیئر کیږي چې بلوچستان افغانستان شهیدان یا ماسترز یا د دې غشټوت لیدرشپ هغه چې قرباني راکړي د هغه چې لیست ګوري هغه کې ډیورینګ د ماشاءالله ټایم کې مدن امید شهید چې دی یو سمبل جوړ شو ریزیسټنس وا ام مل لک لک چې ویرا ان پاکستان ماشاءالله کوټس ماشاءالله تمہاری ګرد چې قوانین دوی استعمال سو په بلوچستان کې امید شهید کیس ډیر پرمننت کیس وو
سنا بلوچ وای. بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن هغه وخت په تور لیست کې وو. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د هغه وخت مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای دوی به هر مظاهره کې ګډون کاوه او د پښتونخوا وطن د مسالو لپاره پوهاوی خپراوه.
په هر مظاهره کې، په هر جلسه کې، په هر جلوس کې، په هر هړتال کې فیصله کول یو ډیر اساسي کردار ادا کړی دی. اصل کې وا پخپل قومي خاص د پښتونخوا وطن مسائل د پښتونخوا یعنی قومي مقومي هغه په هول او هغه ته منظم کول او بیا خپل قومي مطالبي دا غوا پر هر محل اړه هغه باندې پر هر مورچه باندې د دې اهمیت راپورته کول، هغه د پر لیکونه کول، هغه د پر چاکین کول، هغه د پر سیمینارونه کول. حتی د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن خپل ارګن سي دي د دوی سي کوم یو هر وخت یو د رونا په نامه باندې به مول یو پرچار ایستل او بیا دغه سي وا پښتونخوا نمبر په حوالہ باندې په دې کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن پر ډیرو عامو قومي مسلو باندې ډیر شی لیکنې دي، ډیر شی لیټریچر دي.
رضا د ضیاءالحق واکمنی بربند امیریت بولی او وای په هغه وخت کې د ټولو قانونو پر جمهوریت تحریکونو گزارونه وشول او د زدهکوونکو پر سازمانونو بندیزونه ولګول شول.
ډیر بربند امیریت او اول وار دوی کوشش کاوه چې یعنی قومي پاچانی، قومي تنظیمونه، قومي خبرې سوکي، قومي فکر یا مترقی، یعنی د جدید اثر د سیکولر او لیبرل او د دې فکرونو چې څوک لمبردار وو هغه لږ نیکه مرغز موږ ټول کومي تیری کونه کده پښتون دي، کده بلوچ دي، کده سندي دي، کده سرایکی دي. دا ټول ډیر جمهوری او مترقی تاریکونه وو. نو پر دې باندې د زیولک ډیر لوی گزارونه وو. لا سټوډنټ یونینونه باندې پابندیانه.
رضا محمد رضا وای د مترقی زدهکوونکو اتحاد یا پروګرسیو سټوډنټس الاینس له پښتنو، بلوچانو، سندیانو، پنجابیانو او لټولو نورو قامونو جوړ وو. دی وای دوی په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو او پوځ ور باندې ډزې وکړې، خو دوی بیا هم ټول خار په ټپه درولې وو.
موږ یو الاینس وو، پروګرسیو سټوډنټس الاینس، په دې کې بلوچ، سندیان او پنجابیان ټول د ملک پر سطح باندې وو، بل خصوص پښتون او بلوچ د هغې ګواده یعنی د مخ دستی وي. سټوډنټس ارګنایزیشنونه چې وو دومره لوی مبارزې وکړې په کوټه کې، یعنی موږ ډېر لوی مظاهره وکړه پر دې باندې، پر موږ باندې بیا پولیسو او پوجانو ډېر لوی الغار وکړ، بیا زموږ کسان کړه بندیان یې کړه موږ جیلو ته لاړو، زه خپله لاړم، لوی لوی تعداد کې سټوډنټس لاړو، هغه باندې یعنی لاټي چارج یې وسو او نور بیا رسمي. لیکن بیا موږ دومره زورور سټرایک وکړ چې دا په تجولت په دور کې اولین وار دی، یعنی کوټه ښار سیدي دا بندول د یعنی بلکې نور صوبه کې په ډیرو علاقو کې دا زموږ هرتال کامیاب وو.
د رضا محمد رضا په خبره ګوندونو به هم د دې تنظیمونو مرسته کوله، خو زده کوونکو به خپله هم هلې ځلې کولې او د ایم آر ډي په وخت کې د پښتونخوا زده کوونکو سازمان د فعالیتونو پر مهال د ولسیار په نوم د دوی یو کس ووژل شو، خو بیا هم دوی جنرال رحیم د کوټې پوهنتون ته داخلېدو ته پرې نه خود.
مشهور جنرال رحیم الدین چې د کوټې باندې ګولۍ مچلولې د پښتونخوا ملي پارټۍ او د ایم آر ډي پر جلوس باندې چې هغه کې زموږ شهیدان وو، سو پاکم ولسیار شهید، هغه زموږ د پیسو ډیر ځواک الک ودا پکې یعنی مخکښ ودا پکې شهید شونو د پارٹی کارکونه شهیدان شو نو ګور دا جرنل ډایر باندې جنرل رحیم الدین مشهور وو لیکن د دا ارمان تر اخره پوره نه شو چې ګور دا د کوټي یو تعلیمي ادارې ته د انټر نه شو
په خوانی سیاسي فعال اغا وسیم وای د ضیا واکمنۍ پر مهال په ټول پاکستان کې د زده کوونکو سازمانونو مشران او غړي تر سخت تشدد لاندې ول
بہت سارے ہمارے ساتھی جو تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے ان کے اوپر بڑا تشدد ہوتا رہا
دی وایز مګیا او شمیر ملګری گرفتار کړل شوی ول پر هغه سخت تشدد کېده زما د ټول کورنۍ غړي ونیول شول زما ورور اغا نوید ډیر فعال وو هغه په 1980 زیږیز کال کې د گورنمنٹ کالج لاهور د زده کوونکو په انتخاباتو کې په لومړي ځل د جماعت مشر ته ماتې ورکړه او جنرل سیکرټری شو گورنمنٹ کالج لاهور د جماعت اسلامي د زده کوونکو قوي مرکز وو زما ورور ونی وو د بیلابیلو زندانونو د تشدد په کوټو یا خونو کې سخت شکنجه شو هغه څلور کاله مخکې مړ شو ډاکټران د هغه د مړینې وجه د ځواني پر مهال تشدد کوي د هغه تشدد لقبلا هغه ورو ورو معذور شو او بیا له عمر تیرېدو سره شل شو یو بل کس وو جاوید معظم پر هغه ډیر تشدد وشو یو د پیښور قمر عباس وو هغه سخت زورولی او وهلی وو جاوید اختر یو بل کس وو د کراچۍ ځنې ملګري وو ځنې بلوڅان ول دوی بیا وروسته په دار وځړول یا پھانسی یې کړل دوی ته باید اولې درجې سرغړونکي ویل او تر ټولو زیات تشدد ور باندې کېده
لیکن بهرحال یہ اس کیٹیگری میں آتے تھے کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ تشدد ہوا ہے
اور دن کو لدی سارا ننی خبرونه پای تر سو په بل خبرونه کې بواوري چې جنرال ضیاء الحق واکمنۍ لقبل سیاسي فعالین څنګه جلا وطن شول او د بندیزونو لقبل په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو پر تنظیمونو څه اثرات وشول بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه